مسی وخت د ګرمۍ دورس په جسونن د خالی ورځ د 2015 کال د اکتوبر 3 نیټه ده. د مشاله دوی د نن ورځې ناسا تخبرونو په یو بل غړي کې مو زه عبدالحی کاکړه او اسرا غانه مومن هرکلی کوو په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله یاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان او شام په اړه رپورټونه، څېړنې او مرکې لرو. د سیمې او نړۍ مطبوع ته کتنه کوو. فائل بالله خبرنو کو خبرنا وړاندې کوي اسرار عالم مومند.
مشهورو باندې مهم خبرنو لنډیز. د بیپلو ډاکټرانو ډله وایي په کندوز ښار کې د یو هوایی برید اوروس سره دوی د عملیې درې کارکوونکي وژل شوي او دیرش لا درک دي. د خبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزی حکومت غوښتي چې په بهرو هیوادونو کې کارکوونکو پاکستاني او مزدورانو باندې د ایرپورټ ټیکس ختم کړي. او د خبر پښتونخوا د بلدیتي حکومت غړي وایي د څلورو میاشتو تیرېدو باوجود دوی ته واک نه دی سپارل شوی. اوس د خبرونو تفصیل. د بیپلو ډاکټرانو ډله وایي په کندوز ښار کې تیره شپه دوی په یو هسپتال تر هوایي برید وروسته د دوی د عملې درې کارکوونکي وژل شوي او دیرش لا درک شوي دي. یادې ډلې نن ویلي دي چې په یاد هوایي برید کې د دوی د کارکوونکو مریضانو وژنې دوی ته غټه صدمه او کندوز کې د درملنې کار ته لوی تاوان رسولې. دا اداره زیاتوي هسپتال پر داسې وخت د یو مستقل هوایي برید ښکار شوی چې دا مهال له طالبانو د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ لرونکو ناټو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. ناټو وایي د پیښې پلټنې یې پیل کړې دي. د خبر پښتونخوا د اسمبلۍ غړو د یو قرارداد د لارې له مرکزي حکومت غوښتي چې په بهرو هیوادونو کې کارکوونکو پاکستاني او مزدورانو باندې د ایرپورټ ټیکس ختم کړي. پرون د اسمبلۍ په غونډه کې د قرارداد د کمی وطن ګوند یو مشر سکندر شیرپا وړاندې کړو. په دې موقع اسمبلۍ ته په خپله وینا کې نوموړي ویل سکندر زیاته کړه چې باقی حکومت له بهره پراتلونکو پاکستانی مزدورانو کې د دوه تنو پر سر د اتنه تر د 900 روپو پورې نوی ټیکس لګول پیل کړی دي، کوم چې د په خبره ډېر ناانصافي ده. لا هم وفاقي حکومت پر دې اړه څه نه دی ویلي. د خبر پښتونخوا د بلدیتي حکومت غړي وایي د څلورو میاشتو تیرېدو باوجود دوی ته واک نه دی سپارل شوی او نه هم فنډونه ورکړل شوي. په خبر پښتونخوا کې د روان کال په 1 جولای په ترسره شو بلدیتي انتخاباتو کې کامیاب شو ځینو ناظمانو، مرستیال ناظمانو او کونسلرانو پرون له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویل چې تر اوسه دوی ته خپل کار او محکمې نه دي په ګوته شوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د خزانې وزیر هم تېر ورځ مشالې ته ویل چې په انتخاباتو کې د ګډوډۍ له کبله بلدیاتي حکومت ته په فنډونو ورکولو کې ځنډ راغلی، خو د په خبره دغه مسله به ډېر زر حل شي. د شمالي وزیرستان رزمه کړکاله ده چې په سیمه کې د ناامنیو له وجې بند شوی و شپږ کاله پس بیا پرانستل شو. چارواکو مشرانو ته ویلي دي چې په سخت سکیورټۍ کې په څلي رشتو ګاړو مشتمله د زده کوونکو قافله پر ماښام ناوخته رزمک ته رسیدلې ده. د رزمک اوسیدونکي ملک جلیل خان مشالډو ته وویل چې د یاد کړ کالج پر خلاصېدو د سیمې خلک ډېر خوشاله دي او د زده کوونکو یې تود هرکلی کړی.
چینن دمر د خوشخبری خبره دو چې بادام د ډېر قربانې سړی کړي په ګور جاوا چلی اجلوی حالات جشن په خاص بنا سوې ورځ ماکس شمالي وزیرستان شي.
د رزمک اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې په رزمک کالج کې د دوی کوټه ورزیاته کړل شي. افغان چارواکي ادعا کوي چې د کندوز په ښار کې یې تیره شپه د عملیاتو پر مهال دیرش مشکوک طالبان وژلي او لس یې نیولي دي. د کندوز ښار د ګل په ورځ طالبان ونیو او یوه ورځ وروسته بیا افغان ځواکونو هلته د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل. د کندوز امنیه قومندان تېر ورځ مشالې ته وویل چې د دوشنبې له ورځې را په دوی خوا په کندوز کې د وژل شوو مشکوک طالبانو شمېر 300 ته رسېدلی، خو طالبانو د حکومتي ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي په بدخشان او تخار ولایتونو کې د کندوز ولایت 4,500 بې ځایه شو کورنیو ته د خوراکي موادو د لیږلو پریکړه شوې ده. د دغه ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دغه ریاست په پرونۍ غونډه کې چې مشري یې د اجرائیه رئیس او مرستیال محمد محقق کوله د بدخشان او تخار ولایتونو د اسرائیلي حالت کمیټو دفترونه موظف شول چې د کندوز ولایت بې ځایه شو ته نقد او غذایی مرسته په دقیق ډول سره ورسوي. په کندوز ښار کې له تېر دوشنبې راهیسې شخړې او ناامني ده چې له کبله یې په سلګونو کورنۍ نور ولایتونو ته کډه شوې دي. ایران د بحرین له یوه ډیپلوماټ وغوښتل چې د دوی له خاورې ووځي. فارس خبري اجانس وایي یوه ورځ وروسته تر دې چې بحرین یوه ایرانی ډیپلوماټ ته امر وکړ چې له بحرین ووځي، د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د بحرین مرستیال سفیر ناخوښه کس اعلان کړ او ورته یې وویل چې په 2 اویا ساعتو کې دې له ایرانه خارج شي. بحرین د اکتوبر په لومړۍ نیټه له تهرانه خپل سفیر راوویست او تهران یې تورن کړ چې په دغه هیواد کې یې په وروستیو بمی بریدونو کې لاس درلود. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شام د څلور کلنی بوران په باب د روس او وروستي نظریات رد کړ او ویې ویل لکه څنګه چې کرملن فکر کوي چې هر څوک د شام د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفت کوي هغه ترهګر دی، خو د په خبره داسې نه ده. اوباما چې پرون په واشنگټن کې خبرې کولې وویل د شام په مسله کې د روس چلند د تباهۍ پر لور تګ دی. نوموړی زیاته کړه چې د روس لخوا په بریدونو کې د داعش او القاعده وسلوالو پر ځای د منځلارې اپوزیشن وسلوال په نخه کیږي. نوموړی وایي دغه ډول هوایي بریدونه چې د منځلارو اپوزیشن پر ضد کیږي او روسیا پکې شامله ده برعکس نتیجې به ورکړي. موږ به له وروستۍ نتیجې چې ټول ورته انتظار یو لري کړي. د برتانیا استخباراتي ادارې وایي په شام کې تر اوسه د روس لخوا یوازې 15% هوایي حملې د داعش او نورې ټولې د منځلارې اپوزیشن پر ضد شوي چې پکې ولسي وګړي هم وژل شوي. او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند وایي هغه محلي انتخابات چې ټاکل شوي روانه میاشت په یوکران کې وشي ښایي د یوکران په ختیځ کې له روس پلو بلتون غوښتونکو سره د کیف د کړکیچ له کبله تر 2018 کال پورې وځنډیږي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه
اسرار عالم مومند واورېدل. د خیبر پښتونخوا سملی د قرارداد لاري له بهرنوي هوادونو څخه راستنیدونکو مسافرو باندې د لګول سوي ایئرپورټ ټیکس د ختمولو غوښتنه کړې. د قرارداد وړاندې کوونکي څه دلیل ورکوي؟ د پاکستان سینټ مواصلاتو کمیټې مشر سینیټر داود اڅکزای وایي مرکزی حکومت لا هم د پاکستان چین اقتصادي راهداري په لړ کې له بلوچستان او خیبر پښتونخوا څخه تیرېدونکي لار باندې کار نه دی پیل کړی
او غیر مسوسه طریقہ باندې دغه کار شروع کړی دی. پر هغه روډ باندې چې کم دی وعده کړی دا ایور کې فند هم دادا راهداري په مټ کې نه دی.
افغان امنیتي ځواکونو د قندوز ښار له وسوال طالبانو تر نیولو وروسته هلته تصفیوي عملیات پیل کړي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند په عملیاتو کې د پرمختګونو دعوه کوي. یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. خود خبرونه پایل خبر پښتونخوا کو. د خبر پښتونخوا اسمبلی د بهرنی هوادو څخه راستنیدونکو مسافر باندې د لګول سوي ایئرپورټ ټیکس د ختمولو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په منظور سوي یو متفقه قرارداد کې سوي ده چې د قامي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر شیرپا وړاندې کړ. د صوبای اسمبلی په پرونی غونډه کې له ضلع ډیره نوې ټاکل سوي غړي صاحبزاده ثنا الله هم سوګند پورته کړ. د غونډې له مشدغه غونډې ته مشال ریډیو خبریال غلام غوث مور غلی او دا رپورټ یې را لېږلی دی.
دغه قرارداد د قومي وطنګون پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو اسمبلی ته وړاندې کړو او د دغه نوې ټیکس په لړ کې سکندر خان شیرپاو وویل
ډېر خلک چې دي هغه د مزدورۍ لپاره مختلف ممالک ته تللي. دا مشتي یو څو ورځو کې فیډرل ګورنمنټ یو ټیکس لګولی دی چې دا کوم پاکستانیان واپس راځي نو په هغوی باندې پر پیسنجرس 8.5 روپیه ټیکس لګولی دی. اسیم کوګورې نو په ایئرپورټ باندې هغوی سره رویه مو نامناسب وي او ډېر خلک چې دي هغه دا شکایت کوي چې هغوی سره هغه چانس دغه نه کېږي ښه ورته ونه کېږي. نو پکار په دا ده چې موږ ریفرسلیټیټ کړو
تیر اورز د اسمبلی پونډه کی د دیر په پی کې درې نویما حلقہ د جماعت اسلامی په مقابله کی د پاکستان پیپلز ګوند په ټیکټ کامیاب شوی. د اسمبلی غړی صاحبزاده ثنا الله د خپل سوکۍ سوګن هم پورته کړو او په بر دیر کې په دغه حلقہ ډیره موده پس جماعت اسلامی ته د ماتی ورکولو په لړ کې صاحبزاده ثنا الله د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل
آزادی مختا آزادی و تمیلا شوا اور
صاحبزاده ثنا الله د عوامي نېشنل ګوند مسلم لیگ نون جمعیت علماي اسلام او د دیر د تحریک انصاف د کارکونانو څخه هم مننه وکړه کوم چې د خپل ګوند د مشرانو د پیښلې مخالف په زمینی ټاکنو کې د جماعت اسلامي په ځای د هغه ملاتړ کړی و. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د شمالي وزیرستان رزمه کډر کالج فش کال وروسته بیرته پرانستل کیږي. چارواکي وايي په دې لړ کې د زده کوونکو یو قافله رزمک ته رسیدلې ده. دا کالج په 2009 کال کې د نامنوي لوجې بند کړل شوی و او لومړی پېښور ته وروسته بیا نوښار ته منتقل کړل شوی و. د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات لا هم جاري ساتلي دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
چارواکی وای سلور ویش گاڑو باندې مشتمل قافله د کیډر کالج رزمک زکون کی د سخت امنیتی تدابیر لاندې رزمک ته ورسول شول او هل ته امنیتی ځواکونو او ځای خلکو ورته هر کله وویلو او ننداره داره ته ولاړول. په دې موقعه امنیتی ځواکونو د کیډر کالج زکونکو په حفاظت سره رزمک ته رسیدو لپاره سخت امنیتی ګامونه اخستی ول. پولیټیکل انتظامیه چارواکی وای انتظامیه غواړي چې سیمه کې زر تر زره امن او خوشحالي راشي. چې رزمک کیډر کالج د غلطه بیرته خلاصې دل هیوا د امن نشانی ده. دوی وویل فوز هم په دې کې مهم رول لوبولې او هڅه کړي چې د غلطه ټولې تعلیمي ادارې فعال کړي. د رزمک اوسیدونکو عاشق نور تیره شپه د ټلیفون د لارې مشال ته وویل دوی ډیر خوشاله دي او د زده کوونکو قافلې لیدو لپاره خلک په ننداره ولاړ دي.
کالج باندې خلک ډیر خوښ دي. ډیر ورته پتا به د جشن دی او ډیر نیمګنه د انتظار و د ورځې د انتظار و د کالج روانګ کالج سره روانه کده. ډیر می ساغه وخت نه بیا ورته کی جامخ شه په امن او لاغه ورته دی ان شاء الله روانه دي. دا د امن نشانی دي چې د دروازه کې او سیدیا په وطن ابو دیر کې تعلیم وي. خلک پچک دی وطنو سه لندوري کو په جشن دی او د دې سره سوالي دي.
ملک جلیل خان وای رزمک کیډر کالج د دوی ترقی او امن نشانی ده او دوی دا غوښتنه هم کړي چې یاد کالج کې مقامی زده کوونکو لپاره سیټونه زیات کړل شي چې د سیمې زیات زده کوونکي د غلطه زده کړې وکړي.
چینن دمر د خوش خبره خبره لو چې بلام د ډېر قربانې سړي کړي په ګور جاوا چلي اجل یا لا جشن په غاښ بنا سوې وره ماکس شمالي وزیرستان شي. دغه نه میر ډېر مخشنا غلښت او مېد هاو چې دغه سره د ویزا لا کاږي چې مده ډوډ را په مخ روړای شي ترکه ان شاء الله هر چته ملاوي دي. بادام د میز د حکومت کاری کوښ هداي میر شاه جان سره غلای گورنر صاحب غلای و بیا دغه می سره دا وادي هاو کړي چې تاسو میز کټا جوړ تاوي او تاسو خصوصا په شهر د بالکل چې پارزند دی پیرا کوی ځکه چې دا حق د می جوړی شي په دغه کاش
روان کال مئی میاشت کے د خیبر پختونخوا گورنر کیڈر کالج رزمک د نوخار نه شمالی وزیرستان رزمک تا بیرتا منتقل اولو احکامات جاری کړي ول او کال 2009 هم کې کیڈر کالج رزمک د خرابو حالاتو په وجه د شمالی وزیرستان نه پیښور او بیا نوخار ته په ارضی توګه منتقل شوی وو. کیڈر کالج رزمک کال 1978 کې د شمالی وزیرستان رزمک په سیمه جوړ شوی چې د پاکستان ګډ ګډ نه پکې ځوانان زده کړې کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
خیبر پښتونخوا کې د بدیاتی ټاکنو څلور میاشتې تیرېدو وروسته هم ټاکل شوي ضلع او د تحصیل نمایندګان وایي لا تر دې دمه دوی ته خپلواک او اختیار معلوم نه دی. دوی په خبره صوبایي حکومت دوی ته هیڅ ډول ترقیاتي پیسې نه ورکوي، خو حکومت بیا وایي دغه مقامي حکومتونه به ډېر ژر خپل کار پیل کړي. په دې لړ کې د پېښور څخه د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
خیبر پختونخوا کې په 13 جولای شوی بلدیاتی انتخاباتو کې ټاکل شوی د صوبې بیلابیل ضلعي ناظمان، نائب ناظمان او کونسلران وایي چې د څلورو میاشتو تیرېدو وروسته هم تر اوسه پورې د دوی لپاره رولز آف بزنس نه دی ورکړل شوی او دوی د خپل واک اختیار او محکمونه هم نه دی خبر او نه ورته د کارون لپاره پنګ ورکړل شوی دی. دې لړ کې د چرسدې ضلع ضلعي ناظم چې هم د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په ټکټ منتخب شوی دی فات خان مشال لیډو ته وویل چې تر اوسه نه دوی ته پنګ ملو شوی دی او نه دوی ته رولز آف بزنس یعنی د خپل اختیاراتو او محکمو تفصیل، نو ځکه دوی لا تر اوسه پورې څه قسمه کار نه دی شروع کړی. ولی هم پدې لړ کې چې کله د جماعت اسلامي لخوا د خزانه د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر مظفر سعید په وینا هر څه تیار کړی شوی دی او ډېر ژر به د ضلعي حکومتونه خپل کار پیل کړي.
کوم هدف پورې چې د ډیلې خبره ده نو اوسه خبرې سم مشکلات سم تنظیمي د الیکشن په دوران کې راوچتې شوې ساري په وجه باندې ری الیکشن او مختلف وجوهات راشي لګ ډېر د صوبه یو حکومت انټنشن تاسو صحیح نشته چې ګنې ډیلې دی وشي.
د پامول دا چې پټول خیبر پښتونخوا کې د روان کال په 13 جولای دغه بلدیاتی انتخابات شوی او خو شه یو میاشت وړاندې دغه ټول منتخب شوی نمائندګانو د خپل خپل سوکو سوګندونه هم پورته کړی دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
او سمزو کورمی ته په کورمی ایجنسی کې د قومي اسمبلی د 13 حل کې ولس نږدې د 2.5 کال راځي په قومي اسمبلی کې خپل نمائنده نه لري. د کال 2013 کال په ټول ټاکنو کې د ناسم امنیت له وجهې حکومت په یاد حلقه کې ټاکنی جنډه ولې وي، خو د دې سیمې سیاسي غړي وایي چې په کورمه کې اوس حالات د نورو سیمو په مقابل کې ډېر ښه دي او باید دغه انتخابات اوس ترسره شي. په دې اړه د ځلاند یوسف سي رپورټ اورو.
د کورمی جنسی د قومي اسمبلی ته درشمه حلقې څخه په خواني غړي منیر اورګزی وایي چې د 2013 کال په ټول ټاکنو کې حکومت په یاد حلقه باندې ټاکنه د ناسم امنیت لوجې ځنډولې و. نو موړې دا هم وایي چې په 2013 کال کې هم د کورمی ایجنسی د امنیت وضع دومره ناسمه نه و چې ټاکنې پکې نشوي ترسره کېدی او اوس خو یاد حلقه کې مثالی امن قائم دی، خو له دې باوجود هم حکومت په دغه سیمه کې ټاکنه نه کوي.
پاکستان کی چرچا نشتا کور میں کہ اس مثالی امن جمہوری حق کا انسانی حق کا فنڈامنٹل رائٹس یا ٹول خیر پرزی کی شدید الیکشن کمیشن اب خبر رول نہ ادا کی چرا دا مجبور کی چرا بھائی تو سو چک ذمہ داری ہم نہ خدی یعنی اس اوپر چھو منی دا نہ نہ کہ کوئی میں داری واجب میں الیکشن نہیں کی.
لخبری جنسی د قامی سملی غړی شاجی ګل افریدی وای چې د قبایلی سیمو اولس هسه هم نا امنه زپل دی او د دې برسیرا د کورمی ایجنسی خلک له عوامي نماینده او له بنیادی حقا محرومه پاتې کول ظلم دی.
زمو خلکو ته چې سمره تکلیفات او سمره ضرورتونه دي زوین چې په دنیا کې بم بل چاته نه وي او یو د یو نمائندګی نه محرومه ساتل یو ډیر غټ ظلم او زیاتې دی. زوین چې سمره زرم وي چې غلطه الیکشن وشي او هغه علاقه نه نمائنده راشي نو چې کوم غلطه خلق وسه ستونزې مخامخ دي فکر چې ټولې مسلې خو نه حل کیږي خو کم از کم هغه سور خو بوته ملو شي خپل مسلو حل کړي لپاره.
منیر اورګزی وایي چې په کورمه ایجنسی کې د ټاکنو کولو په اړه ډیرو حکومتي ادارو ته درخواستونه کړي دي خو هیڅ نتیجه نه دا ورکړي.
دوا کول مسلسل الیکشن کمیشن ته ار دی میشت بدلونی ما حکومت مو در خصوص نیو کوي او حکومت ار دی دری میشت بدی میټینګ مو کی دا فیصله و کی سره وسره ټیک نه دی نه الان کې هیڅ خبر نه شته ټول فاټه کې کوم ځای کې کوم بندو سره الیکشن شي وی هغه مقابلې کې مو را خدا سره ولا کې سو بس تاسو بس د څه خبرې دي سو یال نشو کوی شي.
خو بیا د قومي اسمبلی غړی شاجی ګل افریدی وایي چې په دې اړه وړاندې هم غږ پورته کړی دی او د قبایلي اولس د حق لپاره به د قومي اسمبلی په تل بیا هم غږ پورته کوي.
حکومت ته په فلور باندې دا خبره کوو. نور خو په هر فورم باندې مونږ دا خبره کړې ده چې مونږ د فاټا دوله سیټونه دي. یو سیټ مونږ د پاره ډېره لویه خبره ده. که پرایم منسټر سره وي ملاقات وي، که پرایم منسټر په فورم باندې وي، که په فلور باندې وي، که په هر فورم باندې مونږ دا خبره کوو، او چې څومره زر کېدای شي نو مونږ به په خپلو کوششونو باندې هلته الیکشن وکړی شي.
د پاکستان د آئین آرټیکل 224 تر مخه د قامی او یا هم د صوبایي اسمبلی سیټ لشپېتور وځو زیات خالی پاتې کېدل غیر آئینی دي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو،
سروې
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
د خبر ایجنسی د جمهوریت خلک شکایت کوي چې دلته یو ځل بیا ملیریا ناروغي مخ په خورېدو ده، او د مخنیوي لپاره سم انتظامات نشته. دوی باید دلته د ملیریا ناروغي د مخنیوي لپاره خلکو ته دوایانی او مچردانی ورکړل سي، او د ماشو ضد سپری دې هم وکړل سي. په دې اړه د مشالېډو خبريال فرحات چنواری رپورټ راکوي.
د خیبر جنسی د جمرود خلک وای چې دلته د ملیریا ناروغي زیاته شوې ده، او په لسګونه خلک ترې متاثر شوې دي. په دې حق له د جمرود سیمې او مشر احمد شاه مشال ریډیو ته وای:
ما په خپل دواز له ملیریا ته راکړه، اوس وفته محکمه ته راشوه بای وکسو او محکمه فلسفره مو دواړه قسمه ملیریا مسته وړه هم ده.
او د جمرود سیمې او تن نور مراز وای چې دا ناروغي وس دلته په هر موسم کې موجوده وي، او خلک ترې متاثر کیږي.
دا کومه ملیریا چې دا کنه دغه نه بس شغه بیماری جوړه شو همیشه لپاره هر وخت یار موسم کې چلی وجه دغه دا چې انتظام نشته.
او د جمرود یو بل تن اسد الله د ملیریا ناروغي د خورېدو په حق لوي:
او ملیریا لکه ډېر زیات مریضان راځي چې هر ډاکټر لته لاړ شي، که کلینیک لاړ شي، که هسپتال لاړ شي، نو زیات تر ملیریا ده.
په جمرود کې د ملیریا ناروغۍ د مخنیوي په حق له مشکله د جمرود مرکزی روغتون ایم ایس ډاکټر نصرت شاه سره خبرې وشوې، نو دوی وویل:
ملیریا وکی جمرود سیمه کې ډېره زیاته ده، چونکی بجلی نشته او دلته موږ اویرنس دومره نشته چې د ملیریا څنګه پیدا کیږي. مین وجه خو دیم کم ماشه ده انافیلین مسکیټو چې ودی یی، او هغه نوزان بچول دي، او د دې لپاره موږ کوم تا نیټونه ورکړي دي مچردانه چې ودی یی، او دین علاوه موږ کلا کلا موږ سپریم کوو، او د سره دین علاوه یو ماشين دی هغه د فوق هغه چې یی ماشين هغه په وجه باندې موږ هغه یو
د خیبر جن سید جمرود خلک وای چې باید دلته د ملیریا ناروغۍ د مخنیوي لپاره مستقل بندوبست وکړی شي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په کراچی ښار کې د اکتوبر په میاشت کې هم د جون او جولای په رنګ ګرمیده، او د موسمیاتو محکمه وایي چې د ګرمۍ لوړه درجه د رواني میاشتې دوران هم د 40 ډیګري سینټي ګریډ څخه زیاتېدای شي. په کراچی او د سند په نورو ښارونو کې سږ کال د ګرمۍ له لاسه په لسګونو کسان مړه شوي وو. نور تفصیل له اسلام آباد د محمد عمران په رپورټ کې.
د اکتوبر د میاشتې شروع کېدو سره سم یو وار بیا په کراچۍ ښار کې ګرمي زیاته شوې، او د موسمیاتو محکمه وایي چې د ښار د ګرمۍ لوړه درجه به د میاشتې د نیمایي پورې 40 یا د 40 نه زیاته وي. د موسمونو د بدلون په اړه معلومات جمع کولو څانګې یا کلایمیټ ډیټا پروسیسنګ سنټر د کراچۍ څانګې مشر نعیم شاه مشال ریډیو ته وویل چې د جون د میاشتې نو وروستو د ګرمۍ یو لړۍ په اکتوبر کې هم راځي. د کم دوران چې د ګرمۍ لوړه درجه د 40 ډیګري سینټي ګریډ نه زیاتې دي شي.
دا چې دینو دا هو ګرمۍ به تقریبا په اکتوبر 20 اکتوبر پورې د شانتۍ کې وقفه وقفه سره ټمپریچر بروخه ته ځي، او دا ټمپریچر تقریبا 40 پورې تللی شي.
بلخوا د کراچۍ اوسیدونکو وایي چې په خار یو واری بیا د ګرمۍ لړۍ خوره شوي، او د موسم د اثر نه بچ کېدو لپاره یو شمیر احتیاطي ګامونه پورته کوي. ولې د غریبو مزدور کار خلکو لپاره د خپلو کورونو وتل مجبوری ده؟ د کراچۍ ښار یو اوسیدونکي عرفان الله مشال ریډیو ته وویل چې د زیاتې ګرمۍ له کبله دوی د خپلو کورونو نه بهر نشي راوتلی.
نن هم ډېره سخت ګرمي ده، موږ د خپل کور نه شو راوتلی، خو بیا هم مجبوری ده چونکی چې کار ونه کو، کار روزګار ته لاړ نه شو، نو بیا هم نه کیږي، د کور خرچی چې دی هغه نه پوره کیږي.
یو بلتن دولت خان مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویل،
یو سورج خور دی اختر نه مخکې ګرمي و، خو بیا په منځ کې دا موسم لکه ورو وس نن لګه ګرمي زیاته ده.
د یادونه ول ده چې د تیزی ګرمۍ له کبله په کراچۍ کې د روان کال دوران د 1400 نه زیات کسان مړ شوي وو او تر یو لک پورې وګړي متاثر شوي وو. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان سینټ د مواصلاتو قائمه کمیټه مشر وایي حکومت د پاکستان چین اقتصادي راهداري په لړ کې خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه تیرېدونکي لارې لپاره پیسې نه دي بیلې کړي. له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال سینټر داود اڅکزي وویل حکومت په غیر محسوسه طریقه د پنجاب پر لار کار شروع کړی دی. له نوموړي څخه هم په سر کې دا وپوښتل چې د چهارشنبې په ورځ چې د سینټ د قائمه کمیټې غونډه شوې وه، د هغې اجنډا څه وه؟
دا کمیټي خدا اوس جوړ شوی ده، دا څلورم میټینګ دی چې موږ یې کوو. په دې میټینګ کې موږ د مواصلات د ګرد کال رپورټ غوښتی یو، او خاص کر په هغه کې مې د راداري د پاکستان او چاینا د مانا د کم رود جوړیږي د دې د درو میاشتو پروګرس موږ یې غوښتی یو چې په دې کې پرې څه کار کړی دی ضرورت پر په دا درو میاشت کې. د درو میاشت په پروګرس کې دی چې کم نو چې دوی خپل دروغ سپری چې دا کوم څلور میټینګ مشکل وو، په هغه کې به دوی موږ ته وار په وار دا ویلي چې په دې کې موږ ویسټرن روټ سره وزیر اعظم ویلي دي چې پر ویسټرن روټ باندې به موږ اول کار شروع کوو.
یعنی له چین چې کومه لار راځي اقتصادي راهداري، هغه کومه مغربي لار تر خیبر پښتونخوا تیریږي او بلوچستان گوادر ته ځي، پر هغه به اول کار دوی دا اول شروع کوو، خو هغه شروع شوی نه دی.
پر هغه باندې به اول کار دوی شروع کوي، خو دا وزیر اعظم په د ګردو پاتیانو چې اجلاس راغوسی او په هغه کې دغه اعلان کړی وو، او دا موږ په هر میټینګ کې موږ دا مخ ته ورته یو شی چې پر دې روډ باندې کوم کار کوي، خو دوی به دا نه ویلي چې موږ په دې روډ باندې کار نه کوو. بده کار شروع دی په دا ګرد روس باندې به کار کیږي، خو پرون دغه شی مخ ته رالی چې د دې روډ لپاره دی ور پی هم په دې اوس دا درې میاشتې کوم کار دوی شروع کوي یا کوم کار کړی دی په دې چې دوی پر دغه روډ باندې ور پی نه ایښې ده او نه یې خرڅه کړې ده.
نو دوی تاسو ته یعنی دا خبره چا تاسو ته وکړه په دې کمیټې ته چې موږ یې ورپی؟
دا کمیټې د کمیونیکیشن منیسټري سیکټریم دی، او د دوی سره چارج ده چیرمین ایم ایچ ای هم ورسره دی، اشرف سارډ نومیږي. د دې مستداګر د بریفینګ راکی او په هغه کې د پخپله په دا باندې ما دا ورته تکرار کړل چې ما ول په دا تیر میټینګو کې چې تاول په دې روډ باندې مشکار کوو او په دې باندې به موږ اول ترجیح زموږ دغه مغربي روټي او په دې کې کوم د پیسې تیر پرتې دي. نو دا پرون په میټینګ کې هم دا خبره دغه چلی چې په دې باندې به موږ کار کوو، مال دا کار به تی کله کوو، کله دې شروع کوو، خدا دې چې کوم کارونه تی شروع کړي دي په هغه کې د دې روډ لپاره یې ورته هم نه ده سره.
شه، نو د پنجاب په اړه څه وویل؟ ځکه اقتصادي راهداري یو لار پنجاب هم دا غتم پیسې نه دي شول څه وکړ څنګه؟
نه نه، هغه به طریقې کار دا خپل کړی دي چې دې په دا روډ کې دې خالي مفاجي کې د مو سره کوي، او په غیر محسوسه طریقه ویني دې خپل او شاید د دې د ښکارکې چې دی په داکم روټ چې دی دا اوس دی په پی اس بي پی کې د پاکستان په بجټ کې دی دا پی سي او تی سي دی دا پنجاب د پاره چې کم روټ دی، او اوس فلاله دی سر او پای مکمل کی او دلته په غیر محسوسه طریقه باندې کار کوي، باید چې ودا ګرد سره کنیکټ کی هغه روټ مو پی اس بي.
یعنی تاسو دا اندیشنه دا ده یا شکم دا دی چې حکومت د پنجاب لارې ته زیاته توجه کوي او په یو طریقه باندې هغه لار ته زیات اهمیت ورکوي؟
بالکل بالکل، د دې وینه اوس په کاغذو کې خو چې دی اوس دا شی ښکاره کوي نه، او غیر محسوسه طریقه باندې دغه کار شروع کړی دی پر هغه روډ باندې چې کم دی وعده کړی ده، پر هغه روډ باندې دی ورته فنډ هم دا ده راداري په مټ کې نه دی شي. نو او دا نن پرم په میټینګ کې ورته واضح کړي چې دا یو وعده میټینګ مې چې نن په مستقیم خبرې کوي، دا به هر میاشت هم موږ پر دې میټینګ کوو او هر درې میاشت بعد به موږ د دې کار پروګرس هم ګورو چې دا کار چیرې روان دی او په کومه طریقه کې.
د داود پاکستان د سینټ د مواصلاتو د قائمه کمیټي مشر سینیټر داود څخه چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري په اړه له مشال ریډیو سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا
او سم دولسمه بجې سوي دي. اسرار الله مومن د خبرونو لنډي وړاندې کوي.
د بیپلو ډاکټرانو ډله وایي په کندوز ښار کې تیره شپه دوی په یو هسپتال هوایي برید کې د دوی د عملی درې کارکوونکي وژل شوي او دېرش لا درکه شوي دي. یادې ډلې نن ویلي دي چې په یاد هوایي برید کې د دوی د کارکوونکو مریضانو وژنې دوی ته غټه صدمه او کندوز ښار کې د درملنې کار ته لوی نقصان رسولی دی. دا اداره وایي هسپتال پر داسې وخت د یو مستقل هوایي برید ښکار شو چې دا مهال طالبانو د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ لرونکو ناټو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د خبر پختونخوا د اسمبلی غړو د یو قرارداد له لارې له مرکزي حکومت څخه غوښتي چې په بهرو هیوادونو کې کارکوونکو پاکستانیو مزدورانو باندې د ایرپورټ ټیکس ختم کړي. پرون د اسمبلی په غونډه کې د قرارداد د کمی وطن ګوند یو مشر سکندر شیرپا وړاندې کړو. د خبر پختونخوا د بلدیتي حکومت غړو پرون مشالېډو ته ویلي چې د څلورو میاشتو تیرېدو باوجود دوی ته واک نه دی سپارل شوی او نه هم فنډونه ورکړل شوي. بلخو د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر هم تیره ورځ مشال ریوته ویل چې په انتخاباتو کې د ګډوډۍ له کبله بلدیاتي حکومت ته په فنډونو ورکولو کې ځنډ راغلی او د په خبره دغه مسله به ډېر زر حل شي. د افغانستان د بدخشان ولایت لپاره د وسلوالو طالبان نومول شوی والی له خپلو څلوېښتو ملګرو سره په هوایي برید کې وژل شوی دی. د کونو چر وزارت ویاند صدیق صدیقی تیر ورځ مشال ریوته ویل طالبانو نومول شوی والی عارف فصیح الدین نومیده چې په بدخشان کې یې په زیاتو جرمونو کې لاس درلودو. وسلوالو طالبانو پر دې اړه سره دی ویلي. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما د شام د څلورکني بحران په باب د روس وروستي نظریات رد کړل او وی ویل لکه څنګه چې کرملین فکر کوي چې هر څوک د شام د ولسمشر بشار الاسد رژیم مخالفت کوي هغه ترګر دی. خو د په خبره داسې نه ده.
دا و اسرار المومن ست خبرونو لنډیز وړاندې کوي. د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج ظهیر کتنه کوي.
نن ایکسپریس ورس پانه خپل ادارې په پاکستان کې پتر هغري او د دې د خاتمه لپاره د نړیوالې رولې په ضرورت باندې لیک کړي دي او وايي پاکستان ډېری مدیرا سي د تر هغري پر ضد جنگ پیل کړي او کوو کتل شینو په دې جنگ کې لټولو زیات نقصان پاکستان ته رسیدلې دي. په زرګونو خلکو له ژوند لاس ورکړو او په اربونو ډالر زیان هم رسیدلې او مشیت یې دومره متاثر شوه چې اثرات یې تر ننه روان دي. ادارې وړاندې لیکي په د چین نړیواله رولولۍ د پاکستان د حالاتو ادراک وکړي ځکه چې ترهګري اوس یو عالمی مسله ده او د دې د خاتمې لپاره باید چې په هر کچ کوششونه وکړل شي او دا شند د خبره هم له نظر وستل نه ده پکار چې د بهرني امداد او فنډینګ نه بغیر وسلوال خپل وجود تر ډیره وخته قائم نشي ساتلې. درې وایي چې په دې بابله د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف هم دا خبره په ډاګه کړي چې د ترهګري د مکمل خاتمې لپاره باید چې دوی ته فنڈنگ ودرول شي. دریا اخیری کې وای پکار دي چې عالمی قوتونه د لړکی د پاکستان مرسته وکړي. بل په لو جنگ ورس پڼ خپل ادریې کې لیکي چې هسي خو انساني قاچاق د هر غریب او رستو پاتې ملک مسله ده. خود تیرې سم مدیر هسي پاکستان هم په دې مسله کې نخته دي او اکثر غریب او بیروزګار ځوانان د خپل مجبوری د لاسا او د خپل مستقبل په لټون کې د ایران، ترکی او یونان په لار د یورپ ترکیافته ملکونو ته د تلو په تکل کې د جالي ټریول ایجنټانو په سورشی. ادریا مخکلی کی چې داخله کیا خود سرحدی محافظونو د ګولوخ کار شي یا د سمندر بیرحمه چپو کی راگیر شي او کدا سی نوینو ایجنټان یې په لویو صحراګانو کې د خدای په اسره پرېګ دی چرته چې دوی د لوګي تندې د لاسم رشي او داسې په زرګونو پاکستانیانو تر دې د ما ژوند د لاس ور کړی دی. ادریا اخری کی لیکي چې دا د چارواکو ذمہواری وی چې داسې ایجنټانو په ضد کاروایی وکړي. دغه لړکی ایف ای ای د پنجاب په مختلفو سنترو او ټریول ایجنسو چاپی وهلی او ځین خلک یې نیولې دي. خو به چې دا چاپی او گرفتاری تر هغه د مجاری وساتل شي تر سوچې د ملک نه دا ناسور نه وي ختم شوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان فرائیڈے ٹائمز ویب پانے دا پاکستان پر تعلیم نظام کی دستونز پڑھا یو مقالہ لکھ رہے دا مجرہ لکھ پہ بات کی تعلیم پر برخ کی دستونز حل دا دے چھ حکومت زیادہ خرچ اور بندی وکڑی بلخوا دا برطانی اکانومسٹ مجرے دا کندوز شہر دا طالبان لاست دا لوے دو بیا دا افغان ځواکونو لخوا دا بیر تاخیستو پڑھا تبصرہ کرے دا ملیحہ مرزادہ دا سمی حالات و نڑی مطبوعات وړاندې کوي.
فرائیڈے ٹائمز ویب پاڼه لیکي په پاکستان کې د شخصي سکولونو د زیاتو فیسونو خلاف د ولس تر احتجاج وروسته حکومت د دغو سکولونو د فیسونو په زیاتېدو بندیز لګولې دی. ویب پاڼه لیکي که څه هم په مالي مشکلاتو کې ګیرو د میندو پلرونو لپاره دا د خوشحالۍ خبره ده، خو دا د مسلې حل نه دی. ویب پاڼه لیکي دغه حکومتي اعلان د ملک په تعلیمي نظام کې د موجودو ستونزو د هواري او د هیواد ځوان کول ته معیاري تعلیم ورکولو په وړاندې یوازینی حل نه دی. ویب پاڼه د پاکستان په تعلیمي نظام کې مسلې په ګوته کولو سره وایي چې د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور ادارې یونیسکو په یو تازه رپورټ کې د تعلیمي نظام له پلوه په 1300 هیوادونو کې پاکستان په 106 نمبر دی. په دغه هیواد کې تعلیمي نظام کې یو لړ مسلې دي. په دې کې په یو جماعت کې د حد نه زیاتو ماشومانو د موجودګۍ ترڅنګ د استادانو غیر موجودګي، د هغوی د سم تربیت کمی، غیر معیاري نصاب او د نظام د سمې څارنې لپاره د میکانیزم نشتوالی شامل دي. په پاکستان کې په تعلیم د خرچې پاړه ویب پاڼه لیکي چې د امریکایي استخباراتي ادارې په خبره په 103 هیوادونو کې پاکستان په 103 نمبر دی او د خپلو گاونډو هیوادونو په نسبت شاته دی. ویب پاڼه لیکي پاکستان لپاره تعلیم یوازې په هغه صورت کې ګټور ثابتې دی شي چې حکومت په تعلیم خرچې ته تیار وي. بلخوا د اکانومیست مجله لیکي د افغان ولسمشر اشرف غنی د واکمنۍ یو کال پوره کېدلو نه یو ورځ مخکې د کندوز ښار د وسلوالو لاس ته لوېدل که یوې خواته د یاغیتوب لپاره د کامیابۍ د پروپاګندې په معنا وه، نو بلخوا دا د اشرف غنی د ستونزو سره مخامخ حکومت په وړاندې یوه بده پیښه وه. که څه هم درې ورځو پس افغان امنیتي ځواکونه د امریکا هوایي بریدونو په مرسته ښار واپس له طالبانو په خستو کې کامیاب شو، خو د پیښې په اړه به اوس یو شمېر پوښتنې مخې ته راځي چې د 300,000 آبادې ښار څرنګه وسلوالو ونیولو. مجله لیکي د اپریل د میاشت راهیسې کندوز په نیم ډول محاصره شوی و. د ژمي د موسم د تګ نه څو اونۍ مخکې د طالبانو نوي مشر ملا اختر منصور ته په خپلې ویشل شوې ډلې د کنټرول ښودلو ضرورت و. مجله لیکي داسې ښکاري چې حکومت د کندوز په سمه دفاع کولو کې پاتې راغلو چې د ډېرې مودې نه وسلوال ارد گرد راټول شوي وو. مجله دا د استخباراتو او پوست ترمنځ همکارۍ ناکامي بولي. مجله زیاتوي په کندوز کې د طالبانو بریا به د امریکایي پوست سلاکارانو هغه خبره سمه ثابته کړي چې وایي باید په افغانستان کې د په زیات شمېر کې امریکایان موجود وي. که څه هم افغان ځواکونو ته تربیت ورکوونکي امریکایان وایي چې د مخکې په نسبت ډېر ښه شوي دي، خو د هغو په خبره افغان ځواکونه اوس هم لاجستیکي او د هوایي څارنې مرستو ته ضرورت لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوسم یورا شاروس او شام په اړه یو رپورټ. روس په شام کې اور بیا هوایی حمله کړي او د اسلامي دولت یا داش سینې نور اهداف په نښه کړي دي. په روسیې کې په شام کې د ماسکو د پوځي شتون پر راحتي اندېښنې پارولې دي. ماسکو ټینګار کوي چې په شام کې وروستي اقدامات له نړیوالو قوانینو سره سم دي. سالم مصادی د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ په حواله دا چوسیات راکوي.
روسیا وی په سوریا کې د دریم ورځ لپاره هوایی حمله کړې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش 12 اهداف یې په نښه کړې دي. دا په اصل کې ده چې په سوریا کې د مسکو د اقداماتو پر اهدافو په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ په زیاتېدو دی. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف د روسیې خبری اجنس ته وویل چې د هیواد هوایی ځواکونه یې پرون په سوریا کې 14 الوتنې کړې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر اهدافو یې 6 حملې کړې دي. د ویلی چې په دغه حملو کې په ادلب ولایت کې د داعش ډلې عملیاتي مرکز هم په نښه شوی او ویجاړ کړل شوی دی. تر دې مخکې د روسیې د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلی و چې جنگي الوتکو یې د سوریې په حلب کې د قومندې او د ارتباطاتو مرکزونه په نښه کړي او په ادلب کې د داعش یو پوځي کمپ ویشتلی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي چې په هما ولایت کې هم د اسلامي دولت ډلې د قومندې او مرکز ویجاړ کړی دی. خو د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی او د سوریې شخړه څاري، د غرض په سوریه کې له بېلابېلو سرچینو سره اړیکې لري، ویلي چې په ویشتل سویو ساحو کې د اسلامي دولت سختریزې ډلې حضور نه درلود. بلخوا د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعالم پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو اویایمې کلنۍ غونډې ته په وینا کې وویل چې په سوریه کې هوایي حملې په یوازې سر تروریزم نسی ختمولای.
فالارهاب لا يحارب من الجو فقط
د ټوریزم په وړاندې مبارزه یوازې د هوا له لارې ممکنه نه ده مخکنی ټول عملیات چې په دې هدف سوي د دې په دې د خبرېدو سبب سوي دي تر هغه چې د سوریې له پاو سره هوایي حمله همغږي سوي نیوي دا حمله بې ګټې دي د سوریې پاوس په سوریه کې وازنې ځواک دی چې د ټوریزم په وړاندې مبارزه کوي وروسته له هغې چې تیره میاشت روسیې په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخ کړ مسکو په ور ور ادا کړې چې په سوریه کې د پوځیانو او پوځي تجهیزاتو د ځای پر ځای کولو هدف د ټوریزم ماتول دي په همدې حال کې د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف خبر اعلان ته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په پاریس کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان ته په ټینګار سره وویل چې په سوریه کې د مسکو اقدامات له نړیوالو قوانینو سره مطابقت لري او هدف یې د ټوریزم په وړاندې مبارزه ده ګومان کیږي روسیا د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړې ده او داسې ښکاري چې د داعش ډلې د سنگرونو پر ځای د اسد مخالف جنگیالي په نشه کوي داسې اندېښنې هم سچې روسیا هڅه کوي د سوریې ولسمشر بشار الاسد پر واک پاتې سي ترکیه او د امریکا تر مشرۍ لاندې په ائتلاف کې نورو متحدانو چې د داعش پر ضد پوځي عملیات پر مخ بیایي له روسیې غوښتنه کړې چې د سوریې د رژیم پر مخالفانو هوایي بمباري بندې کړي د دې پر ځای دې د داعش ډلې او پالقاعده پورې د تړلو وسلولو په وړاندې پر مبارزه تمرکز وکړي د سوریې په څلور کلنه کورنۍ جګړه کې تر 2.5 لک زیات کسان وژل سوي او تر 300 میلیونو زیات نور کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي کندوز ولایت ته تازه دمه ځواکونه رسیدلي او تېره شپه یې هم پوځي عملیات کړي دي دغه وزارت وایي د دغو عملیاتو په نتیجه کې یوازې تېره شپه څه د باندې 10 وسلوال وژل سوي او 10 تنه نیول سوي دي د کندوز امنیت قمندان بیا ویلي چې په تېرو څلورو ورځو کې د وژل سوو وسلوالو شمیر تر 300 زیات دی رپورت یو ځل بیا له سالی احمد سالی اورو
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کندز ولایت کې تصفوي عملیات پیل سوي او تازه دمه افغان ځواکونه هم دغه ښار ته دننه سوي دي دغه په سلګونو تازه دمه پوځیان به په کندز ښار کې په دولت ضد وسلولو پسې کوڅه په کوڅه پوځي عملیات کوي د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی هم د دغو عملیاتو د بررسۍ لپاره کندز ته رسیدلی دی د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه هم پوځي عملیات شروان و چې لاسته راوړنې هم لري
پښتونستان په ورن شپه ډېر شمېر زیات د ملي اردو قطاعات هم ورسېدل تازه نفس او په ورن شپه په عملیاتونو کې د کندز د ښار تصفیې لپاره دننه شول نو زموږ ټول کوشش دا دی تر څو د کندز خلکو ته د کندز د ښار خلکو ته موږ مرسته ورسوو او دا ښار تصفیه کړو
صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د تېر شپې په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 10 تنه وسلوال وژل سوي او 10 تنه ژوندي نیول سوي دي وسلوالو طالبانو کندز ښار تیره دوشنبه ونیوه خو افغان دولت د پنځشنبه پر ورځ وویل چې کندز ښار یې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې بیرته نیولی دی د ازادي راډیو خبریال وایي په کندز کې د خلکو عادي ژوند ګډوډ سوی ګڼي کورنۍ ورڅخه وتلي د برېښنا جریان پرې سوی دوکانونه تړلي دي او په ښار کې پاتې خلک په بیره کې دي بلخوا په کابل کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د ارتباطاتو مسؤل په کندز کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله په روغتونونو کې د روغتیایي اسانتیاوو او وسایلو پر کموالي اندېښنه وښوده جن نیکولاس میتری ازادي راډیو ته وویل دوی د ناامنیو او جګړو له کبله زیات روغتونونو ته اړین روغتیایي وسایل صحي پرسونل او تجهیزات نسي انتقالولی دروختیم راستو هغه اساسي بستې چې د ټپیانو لپاره په کاریږي او پروختونونو کې موجودیت ډیر اړین دی څنګه چې اوس روختونونو ته لاسرسي نه لرو اوس دا ډیره مشکله ده چې دغه وسایل روختونونو ته ولېږدو لکندس خرار رسیدلی راپورونه وایي چې د شهر په ځینو برخو کې لا هم وسلوال مقاومت کوي او افغان ځواکونه په وړاندې تصفیوي عملیات پر مخ بیایي په همدې حال کې د کندز امنیه قومندان ویلي چې په کندز کې له روانو پوځي عملیاتو سره د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ هم ملګری دی جنرال محمد قاسم جنگلباغ ویلي په تیرو څلور ورځو کې په دې ولایت کې د دولت سباندې 300 مخالف وسلوال وژل سوي دي خو دغه رقم خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي د کندز د روغتیا رئیس ازادي راډیو ته ویلي چې په تیرو څلور ورځو کې دوی ته سباندې 300 ټپیان او 500 وژل سوي کسان ورورل سوي دي تروس ملکیانو د دولت وسلوالو مخالفانو او افغان پوځیانو ته د اوشتي مرګ جوبلې ارقام دقیق سوي ندي
دا مشال ریډیو ده
هم د کندوز پاړه باندې زموږ همکار احمد شیبر د دفاعي چارو کارپو جنرال امر خیل سره خبرې کړې او په سر کې ځینې پوښتنې چې دای هلته حالات یا نقص څنګه ورته ګوري
څرنګه چې لیده کېږي نواقص لري نواقص ډېر عمده نواقص دي ځکه چې دا جګړه په ښار کې او په کوڅو کې روانه ده دغه حالت چې ګرد مازر له نږدې نه مې نه ډېر لیدلی خو خبرونه چې اورم دوی یوه اشتباه ډېره غټه کړې دا ده چې دوی باید له چارچاپېر احاطه نه کار اخیستی وی کندوز ښار یې د څلورو خواوو نه احاطه کړی وی او بیا آهسته آهسته دوی خپلو حملاتو ته دوام ورکړی بدون د توپچي او بمبار د هوایي نه ځکه په ښار کې خو واضح خبره ده چې په کوڅه کې جګړه او په کلي کې جګړه هغه تلفات زیات
البته جنرال صاحب تیره ورځ مو کوم راپورونه درلودل امنیتي ځواکونو ویلي اوس اشاره تقریبا په یو ډول محاصره کړی ده په یو ډول نو یو ډول باندې دقیق نه پوهیږو چې په څه شکل باندې او په هوایي بمباري کې هم دا اولین خبر دی چې په روغتون کې ځینې کسان لګېدلي دي لیکن تر دې مخکې د تیرو ورځو په بمباریو کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه راپورونه نه دي خپره شوي او آیا ممکنه ده چې د یوه ښار په منځ کې هوایي بمبار دومره دقیق وي چې ملکیان پکې ونه وزل شي؟
نو هوایي بمبار داسې ده چې هم دقیق وي هم دقیق نه وي. که چېرته داسې وي چې نقطه یي اهداف دوی ته معلوم وي او هغه هم د مثلا څلور لارې کې وي هدف هلته بیا کېدای شي چې دا دقیق وي اما که چېرته په کورونو کې وي بیا هغه ډېر مشکل لري هغه بیا صرف د توپچي په د هوایي دغه ماشیندارو په واسطه باندې امکان شته ولګي بم اچول بیا هلته ډېر مضر دي ضرر ډېر زیات رسوي ځکه چې انتشار د بم ډېر زیات ده او ضربه یې هم دومره زیاته ده چې کورونه کولی شي چې ونړېږي. خو د ټولو محاصرې مې په دې خاطر ویلي چې دوی حمله له یوه جنانه یعنی له میدان هوایي نه شروع کړې وه همداسې تر بالا حصاره پورې چې دا تقریبا کاملا جنوب ته راځي ولې شمال و شرق و غرب چې موږ ګورو هغه طالبانو نیولی ده طالبان السنګر نیولی ده دوی د شار له خوا نه هم باید دا تقرب کړی وای.
جنرال صاحب محترم تاسو وویل چې کندوز باید یو ډول محاصره شوی وای او له مختلفو لارې افغان امنیتي ځواکونه مخته تللي وای. فکر نه کوي چې په هغه صورت کې به د کندوز د نیولو لپاره ډیر وخت اړتیا وه او کچرته دغه جنگ تمدید شي ووش سي د شار په منځ کې په جګړې کې راګیر خلک به لډیرو سخت مشکلاتو سره نور هم مخامخ شي؟
بالکل دا خبره ده خیسه خبره ده اوس هم دا جګړه وګديږي اوس هم لوی خو لوی جنانه شروع کیږي دغه خلک خو دا خو پیاده خلک دي معنا ورکوي منډه اخلي ځي لیو موزینه بلې ته له بلې موزینه بلې ته دا خو داسې شکل دی خو د ما مطلب داسې ده که له هرې خوا دوی راداخل شوي وای دا مقاومت کمېده اوس خو مقاومت یوې خواته سي لکه جبه غوندې راځي نه مقاومت ډېرېږي.
جنرال امرخېلو چې له احمد شیبر سره یې خبرې کولې. پاکستان په ملګرو ملتونو کې د هند په ضد ځینې دستاویزات جمع کړي چې په کې لیکل شوي دغه هیواد د پاکستان د ځینو سومو په ناکراري او درګرو پیښو کې لاس لري. که څه هم هند تر دې وړاندې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان په ضد دا ډول دستاویزات جمع کړي دي خو دا لومړی ځل دی چې پاکستان په لیکلې رسمي بڼه دا ډول اقدام کوي. دا چې پاکستان ولې په داسې کار لاس پورې کړی او د دې به د دواړو هیوادونو پر اړیکو څه اغېز وي احمد شاهزمي رپورټ لري. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې به خبري غونډه تویل چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي ملیحه لودي د دې سازمان جنرال سیکریټري بان کی مون ته په پاکستان کې د ترګري په پیښو کې د هند د لاس لرلو ثبوتونه وسپارل. د نوموړي په وینا دوی درې دستاویزات شریک کړي چې د پاکستان په بلوچستان فاټا او کراچي کې د هند د لاسوهنې پاړه دي. دا چې پاکستان ولې دا اقدام وکړي او په دې لړ کې ملګري ملتونه څه ډول رول لوبولای شي؟ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی سیکریټري شمشاد احمد وایي چې په نړیواله ټولنه کې د هند لخوا د پاکستان بدنامه کېدلو دا هیواد دې ډول ګام اخیستو ته اړ کړ.
ما یو این ایک بالکل جس کو کہتے ہیں نا کوئی ریلیونٹ سی رول رہا نہیں
د ملګر ملتونو رول ډیر مربوط نه دی پاته سوی خو پاکستان یو داسې هیواد دی چې په پر لپسې توګه له تورونو سره مخامخ دی او خپل تورونه د هند مخې ته نسی شوتلای ځکه چې هند زموږ سره خبرې کول نه غواړي خو زموږ په فکر موږ هم باید له هند څخه د مذاکرات خیرات و نه غواړو ځکه چې امن د دواړو هیوادونو ضرورت دی نو باید نړۍ په اصلي موضوع باندې خبره کړل سي نو دا د پاکستان لخوا لومړی ګام دی
تر دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په خپله وینا کې هند ته د امن لپاره د څلور نکاتي پلان وړاندیز کړی و چې په ځواب کې د هند د بهرنیو چارو وزیر ششمیتا سواراج ویلي وه چې دوی څلور نکاتو ته اړتیا نه لري بلکې پاکستان دې له ترهګرۍ لاس واخلي او بیا د خبرو تور سره کښېني په نوې ډیلي کې خبریال او د سیمیزو چارو شنونکي ګوتم سیدارت وایي د پاکستان پوځ له هند سره د اړیکو خرابولو ذمهوار دی
I don't know to what extent is the civilian leadership in Pakistan responsible because
zarna pohesham ki Pakistan ki ulasi hukumat turkama hada masuliyat lari zaka che mush tol khabar yu che hal ta poj hara tagla ra par makhli no padasi hal ki da hind hukumat la wazir azam nawaz sharif sara pa tamas ul ki mushkilat lari la kal che pa hind ki da modi pa mashari nawi hukumat ra gali lino da Pakistan pa poji establishment ki yow dawl na karari ra mas saweda che da di hukumat ahdaf pa chawi aw dui ba pur kashmir da ری او نورو چارو څومره جاری هنه درې خپلوي نو په داسې حال کې هر څه د پاکستانی فوج لخوا کنټرول شي او د پاکستان ولسی حکومت دې ته نه پرېښودل کېږي چې له هند سره معاملات وکړي کسام هند او پاکستان د یو بل گاونډي هیوادونو دی خود شنونګ په باور د دواړو ترمنځ پاړیکو کې ترنګلتیا دوی د اټمي وسلې جوړولو ته اړیستل دا چې دواړه هیوادونه خپل منځي اړیکې په څه توګه شکولای شي شمشاد احمد یوازینی حل با مقصد خبري اترې غني
څرنګه
چې امریکا په 2003 کال کې هند او پاکستان د خبرو میز ته اماده کړل کېدای سي چې بیا یې سره کښېنوي خو هغه وخت هم یوازې خبرې اترې وسوي او هیڅ نتیجه یې نه راووته او 2-3 کال وروسته له پکړې هوا ووته مذاکرات یا خبرې اترې همیشه د یو مقصد لپاره کیږي او دا د ستونزو د حل یو ذریعہ ده کچېری هند ستونزې هوارول غواړي نو مذاکرات یې حل دي خو مذاکرات باید له مقصد ته ډک وي چې دا ډول هند او پاکستان خپل ستونزې حل کړای شي
د پاکستان او هند ترمنځ د اوږدې مودې راهیسې یو پر بل په ترهګرۍ کې د لاس لرلو تورونه پوري کیږي خو دا ځل دواړو هیوادونو په داسې حال کې په ملګرو ملتونو کې یو پر بل د ترهګرۍ تورونه ولګول چې د څه مودې راهیسې د دوی ترمنځ پر لانجمنې سرحدي کرښې لاین آف کنټرول باندې هم د یو بل لخوا د ډزو کولو راپورونه ورکړل شوي دي
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وای د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقوقونه څه ته وای آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی ځ خبرونه جمهوریت کې څیړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې د فاټا په اړه یو مقاله خپره شوې ده چې وکیل کلسوي په قبلي سیمو کې د FCR په نامه قانون د بنیادي بشري حقوقو په ضد او په ټوله نړۍ کې د تور قانون په نامه بدل کیږي په کوم مقاله کې راغلي چې فاټا ته د پاکستان د نورو سیمو غونډې حیثیت ورکړي او د سیمې د FCR ختم کړي د دې مقاله غټه کې هم چا ځمې وړاندې کوي له پاکستان خبریدونکو په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکوال ارشد محمود لیکي په دې کې ډېر لږ شک شته چې FCR د بنیادی بشري حقوقو خلاف قانون دی او په نړۍ کې د بشري حقوقو د تنظیمونو لخوا ورته تور قانون ویل کیږي په پاکستان کې لډیره وخت د مدني ټولنو لخوا دا نظر روان دی چې فاټا ته د پاکستان د نور سیمو غونډې حیثیت ورکول لپاره ضروری ده چې FCR ختم کړل شي او د آئین په 2024 او 2024 د فیکې دی په بدلون کول سره په دې سمه کې اصلاحات راوستل شي کته هم په 2018 کال کې د هغه وخت د ولسمشر آصف علي زرداری لخوا په FCR کې د اصلاحات شورا ته وسول خو بیا هم هیڅ ډول لوی بدلون نه رامنځته نسول
لیکوال پر مخ لیکي کله چې په پاکستان کې ثبوت د اختیارات ورکول لپاره د اطلسم آئینی ترمیم د جوړېدو او منځورېدو پروسه روانه و، نو هغه وخت فاټا ته د هیواد د نور سیمو په شان د حیثیت ورکول موقع ضایع کړل شو. په اطلسم ترمیم کې د فاټا په اړه هیڅ هم ونه لیکل شول، چې معنا یې دا سوه چې د آئین د 243 دفعې په موجودګۍ کې د فاټا خلک اوس هم د پوره شهریت حق نه لري. بلخوا په لومړی دفې کې د بدلون ضرورت دی چې دا ډول فاټا ته د بشپړ وفاقي اکایي حیثیت ورکړل سي، چې لمخې یې یا د خیبر پښتونخوا صوبې برخه وګرځي یا د بیلو صوبې حیثیت ورکړل سي. لیکوال په پای کې لیکي پر یو لړ ژمنو سربیره د پاکستان حکومتونه نه دي توانېدلي چې له آئین سره سم د فاټا خلکو ته بنیادي حقوق ورکړي.
زبیده مصطفی بیا په ډان ورسپانه کې په یو مقاله کې لیکي چې پاکستان کې د ټولنې لخوا د ماشومانو د ډاډګرنه نه کېږي، چې له کبله یې په زرګونو ماشومان په لارو کوڅو کې ژوند کوي، حقونه یې تر پښو لاندې کېږي. د لیکوال په وینا دا ماشومان د پاکستان هیله ده. شاهین بنیرې بیا د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
زبیده مصطفی لیکي چې اوسوس د کراچۍ په لارو کوڅو کې لوبي کوونکو ماشومانو په ناروې کې د فوټبال په ټورنمنټ کې یو تمغه وګټله، او په دې کې ځینې ماشومانو ته د بهر په تعلیمي ادارو کې د زده کړو موقع هم ورکړل شوه. اوس دا ماشومان لګیا دي خپل ژوند یو ځل بیا جوړوي. زبیده مصطفی لیکلي دي د لارو کوڅو د ماشومانو دا بریالیتوب ځکه مهم دی چې زموږ په ټولنه کې ماشومانو ته پوره پام نه کیږي، ورته د زده کړو روغتیا او لوبو اسانتیاوې نه وي، او له خپلو کورنیو لخوا ورسره هم مرسته نه کیږي، ځکه دوی لارو کوڅو ته راوځي او د ځان مشغولولو لپاره لوبې کوي. په مقاله کې راغلي دي چې کوم هیواد دا ماشومان مسترد کړي وو، دغه هیواد لپاره دوی انعامونه وګټل. دا ماشومان د آزاد فاونډیشن په نوم یو خیریه ادارې د لارو کوڅو نه راټول کړل او د هغوی تربیت یې وکړو. دغه شان د ادارې د مینې او ډاډ له کبله دا ماشومان یو ځل بیا د خپلو کورنیو سره یو ځای شول. د خیریه ادارې یو چارواکي لیکوال ته ویلي چې د دې ماشومانو کور د کراچۍ لارې کوڅې وي، خو اوس د دوی په ژوند کې ډېر بدلون راغلی دی. په دوی کې یو ماشوم مصطفی ویلي وړاندې به هغه د پلار سره د کراچۍ په سمندر کې میان نیول، او د هغه ژوند داسې تورو لکه د شپې تیار سمندر. خو نن هغه د خیریه ادارې په مرسته په شیکاګو او اوسلو کې د فوټبال په سیالو کې برخه واخیسته، او په کیمبریج پوهنتون کې د انګلیسي ژبې زده کړې وکړې. زبیده مصطفی لیکي د پاکستان لپاره اوس هم هیله شته، او دا د دغه هیواد په لارو کوڅو کې موندل کېدی شي.
تاسو شاهین بنیرې ته غوښوست. د قلم کورنۍ تر سوري لاندې په شوکدر کې د لوی اختر په مناسبت یو مشاعره وسوه، چې پکې د پېښور شوکدر او مومندو شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. هر څوک دا مشاعره د اختر د خوشحالۍ په مناسبت جوړه سوې وه، خو بیا هم پکې شاعرانو د پښتنو ناورین د شعر په ژبه کې بیان کړی. د مشالې ورو خبریا چارنواز سرکسی په مشاعره کې وو او بیا دا رپورټ رالېږلی دی.
د قلم کورنۍ دوه وشو قدر د سوري د لاندې د لوی اختر نه پس د ملګرو سره د ستریمشو لپاره مشاعره وشوه، چې پکې د شو قدر محمد جنسی او د پیښور نه هم میلمانه شاعران راغلي وو. په زائد دي چې هر شاعر د اختر د خوشحالو په مناسبت شعرونه ویلي وي، زیاتره شاعرانو پکې په پښتنو د تیریدونکو بد وخت یو تصویر په شعرونو کې وړاندې کړ. لکه ماز الله خان ساده څو شعرونه داسې وویل:
د سیل د پاره کرازی مرا د قتل بشي، او زی لمان جنازی مرا د قتل بشي، ولی پور کې ځان سیزی مرا د قتل بشي، ته زما ډولی خو زه درته سینګار نیمه، ګرانه زه هغه پخوانی پېښور خار نیمه، زخمی زخمی هم د دردونو په قلار نیمه، ګرانه زه هغه پخوانی پېښور خار نیمه.
سپینګیر شاعر شهریار دا وویل چې که څوک هم ښه ته ښه او بد ته بد نه وای، نو دغه غږ شاعر اوچت کړی.
ما چې د شاعر مقاله خبره وکړه چې را برملا اظهار کوي او قوم خبرای په شعر په جب باندې د دوست نه د دشمن نه، او د ممبر خبره چې ما څنګه وکړه چې را په ممبر باندې چې کم دی د دین عالمان رهبران پټ سترګې لري، په غړې د سترګو باندې چې کم دی اس نه وایي.
لپه خبره راغلی نور محمد شهدا د دې غونډې مشر میلمو، هغه وویل
څنګه پخوا کلتور وو چې اومغه سی وی، لکه د نن دور کلتور چې کوم دی د کلتور نه ډېر بهر روان دي، او وحشت او دهشت خدای د لاسه خو ملک برباد شو. زمونږ خدای دې وکړي چې د امن هوا ولګي او امن راشي.
او د قلم کورنۍ صدر حیات اقبال حیات د ځوان شاعر انقلابي کلم وستایلو.
دا د اختر د خوشحالو په مناسبت باندې مشاعره وه. دا حقیقت ته چې پکې غمجن سندرې وویل شوې، خو د پښتنو د خورې دا قسمت دی او الله تعالی دې وکړي چې پښتانه د دینه په کامیابۍ سره د دې حالاتو نه راتیر شي او د ګډ تیریږي په قانونو باندې داسې ورځې راځي.
دا غونډه د شوقدر په پهلوان قلا کې وشوه چې تر د ناوخته پورې روانه وه او پکې د راتلونکو غونډې د وختونو ترتیب هم جوړ کړی شو. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
نومیالو خزو د ژوند او لاس تر راوړنو په اړه ځانګړي ژوند خبرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په سلو نیمې بجې په ژوند پړه او د خالی په ورځ د ماسپخین په درې نیمې بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحه امیرزاده سره.